دا مشال رادیو دا مهال په خبر کې د ماسپخین یو بجې د خبرونه کې ز ګل ایاز او شاهین بنیره درته هرکلی وای. په خبرونه کې د افغان افود سرتیرو په پاکستان کې د روزنې د پاکستان او چین اقتصادي لار په اړه د غونډې د پیښور سکول بریډ روبل شو په اړه د لګکیو د یوې ډلې او یو خدای خدمتګار سرګندونې د شمالي بلوچستان د کډوالو د ستونزو او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخبرو. اونیس پروګرام جمهوریت هم په روانه غړې کې اوریدل شي. کولمړې له شاهین بنیرین د خبرونو خبرونه
ستلمشه اړومبه د دې وخت مهم خبرونه. په پیښور او کوټه کې د پاکستان او چین اقتصادي لارې بدلولو پلان پر ضد غونډې شوې دي. د افغانستان شپږ پوځیان د روزنې لپاره پاکستان ته تللي دي او د جرمني او فرانس مشران نن روسي ولسمشر ته د یوکرین سولې نوی پلان وړاندې کوي. د خبرونو تفصیل. پښتونخوا ولسی تحریک وایي د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې بدلول به پښتونخوا او بلوچستان ته ډېر زیان ورسوي. تیر مازدیګر په پیښور کې د یوې څېړنیزې مقالې وړاندې کولو پر مهال د تحریک مشر ډاکټر سیدالله مسعود ویل د لارې له بدلولو سره یوازې پښتونخوا او بلوچستان نه بلکې افغانستان، ایران او منځنۍ اشیا هم له چین او پاکستان سره له تړل کېدو پاتې کیږي.
دا افغانستان، ایران، مډل ایست، وست ایشیا د ټولو لپاره بهترینه ده. په معمولي معمولي سړک باندې بیا صاحب ورسره کړی کېږي چې کله پنجاب ته تاو نو په هغه کې یو د پېښور د لارې نه علاوه دا لار صرف پاتې کېږي. نور د افغانستان سره، سینټرل ایشیا سره، د ایران سره هیڅ تعلق د نوشریف په لارې کې ممکن نه ده.
که څه هم د پاکستان حکومت انکار کوي چې ګواکې یا د لارې بدل کړي یا د بدلولو اراده لري، خو د پښتونخوا او بلوچستان ملتپاله مشران او سوداګران قانع نه دي. په دې لړ کې تېره ورځ د یوې غونډې پر مهال د بلوچستان سوداګرانو ټولنې د روانې میاشتې په 14مه په ټولو صوبه کې د کاربندیز او احتجاج اعلان کړی دی. د افغانستان ملي پوځي اکاډمۍ شپږ سرتیري د روزنې لپاره پاکستان ته تللي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت لخوا مشال ریډیو ته پستول شوی بیګانی بیان کې ویل شوی سرتیري تیر ورځ اسلام آباد ته ورسېدل. بیان وایي سرتیري بعد تر یو نیم کاله د پاکستان ایبټ آباد کاکل په پوځي اکاډمۍ کې روزل کیږي. په بیان کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر جنان موسازی له خولې ویل شوی دا شپږ سرتیري د افغان ملي پوځ په بهترین واغو کې شمارل کیږي. موسازی زیاتوی په پاکستان کې د سرتیرو له روزنې سره به د دوړو هیوادونو ترمنځ امنیتی او پوځي همکاري او اړیکې پیاوړې شي. د افغانستان د سولې عالي شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د چین منځګړیتوب وروستی وړاندیز ومني او سمدستي د جوړجاړي خبرې پیل کړي. د سولې عالي شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد بیګا مشال لیډو ته وویل په افغانستان او سیمه کې حالات حساس دي. د جګړې دوام د هیواد بقا ته ګواښ وګرځاوه او زیاته کړه چې د وسلوالو طالبانو د مشروع یا جایز غوښتنو په اړه بحث کېدی شي. په دې وروستیو کې د چین حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب ته تیار دی. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي افغان ملي امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د ساتنې توان لري. دا خبره نوموړي تیر مازدیګر په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په سنډو کې خبریالانو ته وکړه.
I think the progress they have made the
ways ma pa and haga parmaktak che afghan zawakuno kade aw haga wadtiawi ch tarla sakdi no haga aghizna kadi aw za fikr kawum che afghan zawakuno ba khpal hewad da difa salahiyat walari
هګل زیاتکړه افغان ځواکونه د هر کال په تیرې دوه لا پیوړ کیږي. د ومن له شپ افغانستان کې لا هم غوښنه شته او دا چې افغانان چې کمزې تخپل هیواد رسول غواړي د هغې لپاره وخته اړتیا ده. د ناټو مشر ینز ستولتنبرګ وایي ائتلاف سلا شوی چې سمدستي په ختیځي اروپا کې شپږ پوځي اډې جوړ کړي او په یوکرين کې د روسیې د تیری په غبرګون د 15,000 سرتیرو یو مخکخ ځواک تیار کړي. بیګا په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل فرانسا، جرمني، ایټالیا، هسپانیا، پولینډ او برتانیا سلا شوی چې د دې مهم ځواک په جوړولو کې لومړی ګام واخلي. دو ویل دا ځواک به د بحران پر مهال له دوو ورځو نیولې تر اوو ورځو په موده کې ځای په ځای کېدو ته تیار وي. راپورونه وایي لوړپوړي امریکایي او ایراني ډیپلوماټان به سبا د جرمني په میونخ کې د ایټمي پروګرام محدودولو په بدل کې پر هغه هیواد د بندیزونو نرمولو په لړ کې تړون ته د رسیدو په اړه خبرې وکړي. تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو چارواکي له خولې وویل شول د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره د میونخ کلني امنیتي کانفرنس په سنډو کې وګوري چې ورسره د ایټمي پروګرام په اړه خبرې وکړي. دواړو تېره میاشت په جنیوا کې له یو بل سره لیدلي وو. غربی حکومتونو غواړي باور کړي چې ایران اټمي وسلې جوړې نه کی او تهران غواړي ورباندې هغه لګیدلې بندیزونه ختم شي چې اقتصاد ته تاوان رسولې. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د یوکرين سولې نوې پلان وړاندې کړي. دواړو مشرانو د پلان په اړه تیر ورځ له یوکرايني ولسمشر پترو پوروشنکو سره خبرې وکړې. د پلان په اړه هیڅ معلومات نه دي په ډاګه کړل شوي، خو پوروشنکو وایي نوې پلان په ختیځ یوکرين کې د اوربند تمې پیدا کوي. په هغه سیمه کې د روسي پلویو بلتون پالو او یوکرايني ځواکونو ترمن جګړه روانه ده چې پکې د تیر کال اپریل میاشت راهیسې له 15,350 څخه زیات کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې تیر ورځ پترو پوروشنکو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په کیف کې خبرې وکړې. او افغان ولسمشر اشرف غنی د میونخ په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی دی. د ولسمشر د دفتر په خبر شو بیان کې راغلی اشرف غنی نن سهار له لوړپوړي پلاوي سره جرمني ته ورسېد. له نوموړي سره په دروازنی سفر کې د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ملګری دي. دغه وو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسي حال.
نن د پیښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپیه اخیستل کیږي او په 1.50 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.53 روپیه 50 پیسې او په 1.53 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپیه 50 پیسې او په 1.44 روپیه 50 پیسې. یو درهم په 1.25 روپیه 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.90 روپیه خرڅول کیږي. یو ریال په 1.90 روپیه او په 1.45 روپیه او یو افغانۍ په 1.80 روپیه اخیستل کیږي او په 1.80 روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پیښور، بنو او کوټه کې موسم یخ وي او ورسره د باران امکان هم شته. پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 15، بنو کې 21 او 15 او په کوټه کې 18 او 6 ریکارډ شوی دی.
خبرونه مد مشال رادیو نو اوریدل چې شاین بنيري وړاندې کول. تاسو ته مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شي. د افغان افواج د شپږو سرتیرو په پاکستان کې روزنه څومره اهمیت لري؟
نږدې دوه بجې نه بعد د دواړو فوجونو په منځ کې ډېر لوی اعتماد جوړ شي او د یو بل تجربات نه به پیدا کړي او یو بل سره به مرسته بیا هم کوي.
پختونخوا ولسی تحریک وای د چین او پاکستان اقتصادي لار بدلول بعد پختونخوا او بلوچستان ترڅنګ سیمه اغیزمنه کړي. فاتح سیکریټریټ په قبایلي سیمو کې د اوبخور نظام او بندونو جوړولو لپاره د 15 ارب روپو پروژو اعلان کړي، خو قبایلي مشران وای
څومره پیسې منظورې شوي دي او هغه پراختیا سره ولګېږي او کرپشن ټول کړي، نو یقیناً چې دې نه به خلکو ته ډېره فایده ورسېږي.
په جمهوریت کې مو په پاکستان کې د قومي اکشن پلان د وسلوالو پانسیانو او تربندیز لاندې تنظیمونو د فعالیتونو مخنیوي موضوع څېړلې. شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اردو متاسد مشال لاړو خبرونه ته غوږی. د افغان فوج شپږ سرتیری پاکستان کې فوزی اکاډمۍ کې د روزنې ترلاسه کول لپاره تیر ورځ اسلام آباد ته رسیدلی دي. دغه افغان سرتیری به د اپټاباد اکاکول فوزی اکاډمۍ کې تعلیم او تربیه ترلاسه کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لړیو خبريال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویلې شوې دي چې دغه شپک افغان سرتیری یا کیډټس با په پاکستان کې تر یو نیم کال پورې پوځي تعلیم او تربیه ترلاسه کوي. خبر پانه په پاکستان کې د افغان سفیر جانان موسازی لخلي زیاتوي چې دا ګام د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خو اړیکو اړخته اشاره کوي او دا سرتیری با د روزنی وروسته د دې جوګه شي چې په خپل هیواد کې د اندرونی او بیرونی خطرو په خشن مقابله او د خپل وطنوالو حفاظت وکړي. د افغان ملي اردو دغه شپک سرتیری په داسې محال کې اسلام آباد ته راغلی دي چې د افغان ملي اردو د روزنې او د تعلیم عمومي مشر میجر جنرال نعمت الله خوشیوال په مشرۍ کې د افغان پوځ یو لوړ پوړی شپک کسیزه پلاوی هم په شپږ ورځني سفر پاکستان ته راغلی دی. کله چې مشال ریډیو د افغان کیډټس یا سرتیرو په پاکستان کې د روزنې او تربیې د اهمیت په اړه په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل نو هغه وی همداشن چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د خبریال او افغان چارو شنون کې طاهر خان نو پوښتل نو هغه اوی چې د دې سرتیرو د تربیت او د دې دراتک نه داخکاري چې اوس ته پاکستان او افغانستان پوځي مشران هم غواړي چخی اړیکی ولری او دا مونږ د پاکستان او افغانستان د پوځي مشرانو د تګ راتګ په ځاندر کې هم ولیدل. نو موري زیاته کړه
د افغانستان لپاره خو په دې بنیاد باندې ضروری دي چې افغانستان نه چې کوم خارجي فوجونه تللی دي او کوم پاتې شوی دي نو د هغوی بنیادی اوس چې کوم توجه ده نو هغه د افغانستان په ځواکونو په تربیت باندې ده. دلته پاکستان ته د هغوی د فوجانو راتګ کې دغه ضرورتو پوره کولو کې ډیر مهم رول وي. د پاکستان خپل هم خواهش د کلونو نه چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د پاکستان ته هم راشي سره له دې چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي دغه نه انکاري وو او هغه خو د اعتمادي وو خو دا ښکاري چې هغه اعتماد هم بحال شوی دی نو دا مهم دی د دواړو هیوادونو لپاره.
یاد دې وي چې د وروستیو کې افغان او پاکستانی حکومت د دواړخیزه اړیکو د پراخولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي دي او هم د دې په ترڅ کې تیر کال د دسمبر میاشت کې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف له افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته تللی وو او په دغه موقع د افغانستان پوځیانو ته د روزنې وړاندیز کړی وو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر اسد علم مسعود وایي د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې بدلول به پښتونخوا او بلوچستان ته سخت تاوان ورسوي. تیر مازدیګر په پېښور کې د یوې سیډنیزې مقالې وړاندې کولو پر مهال مسعود د پاکستان پر اوسني حکومت تور پورې کړو چې چین ته د اقتصادي لارې له پښتونخوا او بلوچستان د پنجاب او سند لوري ته د بدلولو ویلي دي. که څه هم د پاکستان حکومت انکار کوي چې ګواکې یا د لارې بدله کړي او یا یې د بدلولو اراده لري، خو د پښتونخوا او بلوچستان ملتپال مشران او سوداګران قانع نه دي. د تیرې ورځې غونډې تفصیل د غلام غوس په رپورټ کې.
د کاشغر گوادر لاری په اړه د تحقیقي مقاله د وړاندې کولو پر مهال د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وویل چې په پاکستان کې ریل، هوایی ډګرونه، سړکونه او نهرونه پنجاب صوبې قبضه کړي دي او اوس د پښتنو او بلوچانو نه پنجاب د کاشغر او گوادر لاره هم قبضه کول غواړي.
خپل پسمنده علاقہ ابدی تین وقت باتیں انٹرنیشنل ایئرپورٹ پاکستان کے ٹوٹلی لس یو بیٹر یو پیخور دے یو کراچی وہ پنجاب کی تب پاکستان ریل میں نظام درکڑے دے ایئرپورٹ نظام دے اگست دے زراعتی نظام دے اگست دے موٹر وے دے اگست دے تایو خوچھا تا دے فارم تا پریدہ دے کاش نمٹو دا پنجاب بدے کوئی کو یعنی زمین پا خزانوں بانے کتب پائے نخلے یہ لکوی بدل کرا.
د کاشغر گوادر د لارې په اړه په تحقیقي مقاله کې ډاکټر سید عالم محسود د 28 اگست 2013 یو خوپیه دستاویز هم وړاندې کړو کوم کې چې چینی چارواکو ته موجوده وفاقي حکومت د گوادر د لارې رخ لاهور ته د اړولو تجویز ورکړی وو.
نو پدې کې د پښتونخوا په اړه د نړیوالو د نړیوالو بلوچستان کے کم دے دا بالکل سمندر سمندر والے جب سمندر پکڑ آ رہا ہے کہ سمے جڑو کر مجھے بل تو بلوچستان پاتے فٹا کو پاتے پاتے بہت رکھے دا رہا دا افغانستان ایران مڈل ایسٹ سنت وسط ایشیا دے ٹور دے پارا بہترین ہے پمولی پمولی سڑک بن لینا سب پر سر کنیکٹ دیش کہ پنجاب تک آؤ نہ بابے کی یوں دے پے خبر کا دلا میں نہ وجہ نہ ہوں مستی نہیں دل لار سے پتہ کی جی نور دے کا افغانستان سرا سینٹرل ایشیا سرا دے ایران سرا ہس تعلق پتے
لیکوال او د سیاسي چارو کارپوها ایمل خټک د سیمینار ته په خپل وینا کې وویل چې پکار ده وفاقي حکومت د درشتم مارچ نه وړاندې د کاشغر گوادر د لارې په اړه واضح اعلان وکړي او کدا چې ونه شو نو کېدی شي پښتانه او بلوچ ځوانان په درشتم مارچ پاکستان ته د چین د صدر د راتګ پر مهال د تورو جنډو سره د هغه استقبال وکړي. ڈاکٹر سید عالم محسود د کاشغر گوادر د لاری پاڑا د تحقیقی مقالے پرانا کی وویل چې چین د 2000 کیلومیٹر اوږدې لاری خپل هیواد ته تیل را رسوي او چین به د پنجاب د لاری هم کاشغر گوادر لاره اومنی خو دی کی به پښتنو او بلوچانو ته ډیر زیان ورسی.
کدمان اردن کو تاسی دا مشال لڑی خبر بانی تا غواگی تیر ورځ په پیښور کې د اقلیتونو یو پلاوی لیډرین روغتون ته لاړ او هلته د آرمی پبلک سکول په برید کې د روبل شوي 15 کلن زده کوونکي احمد نواز پوښتنه وکړه. په پلاوی کې د هندوانو سکانو او عیسایانو مشران شامل ول چې مشري د هندوانو تحریک مشر هارون سربدال کوله. نور تفصیل زلان یوسف زینه.
د اقلیتونو د ټولګي مشري کوونکي او د هندوانو د حقونو د تحریک چیرمین هارون سربدیال مشال رډیو ته وویل چې د دوی هدف د حکومت پام د آرمی پبلک سکول د جوبل شوی ماشومانو د درملنې عمل نور چټکولو ته راګرځول دي.
علاج معالجه ته د پاکستان کې ممکن نه دی او دغه جلد زر سي تیابې د پاره پکار دی چې صوبایي حکومت او مرکزی حکومت چې دی هغه فور اقدامات والی ولی چې دی ډیلی کې د وجنه دغه وجنه مونږ مجبور شو چې مونږ دلته نن رالو او مونږ د تداوی چې مونږ نه صرف تاسو رايو بلکې هغه ټول مهندې خاني چې کم احتجاجونو کوي لګیا دی ریکارڈ کوي لګیا دی مونږ هغه سره بشانه بشانه بودری کو چې کم از کم د حکومت توجه دی طرف ته مبذول کو چې دی سلو پروسس دی پری دی او فرست پرایورټی باندې وړم به فرصت کې چې دی زمونږ د ماشومانو ژوند چې دی هغه بچکولو لپاره دی عملی اقدامات.
احمد نواز پلار محمد نواز چې بل سوارلس کلن زوی حارث نواز یې د آرمی پبلک سکول پیخه کې شهید شوی دی وایي چې د زوی علاج په پاکستان کې ممکن نه دی او بهر ملک ته د تګ لپاره د کاغذونو برابرولو حکومتي عمل ډیر په مزه دی.
هر ګنټه پس په دومره خراب دل راشي چې د هسپتال نرسان ډاکټران ټول حیرانی نو ماشوم ته خوجی ډیر زیات تکلیف ته یو یو لمحه په د قیامت غونته تیریږي. د دې خو چې کم مسائل دي سرجری دا د دې نرف کټي اډوکه ماته ارتوپیډک والوي او بل د مین ویسکولر چې کم خپې نه وسته لاس کې ریپلیس کړي دي هغه سټل انفیکټډ دي نو بس هغه خدا وی ک مزید تاخير وشو نو بیا د دې انپوټیشن کیږي کټینګ به کیږي د لاس.
جوبل زده کوونکي د پښتنې پر وخت پیښور کې د سیکانو د ټولنې مشر چرنجیت سنگ اویل چې په خیبر پښتونخوا او بیا په خاصه توګه پیښور کې د امن د ټینګښت لپاره یو والی ته اړتیا ده.
پیښور چې کوم د ګلونو یو خار غنی لګیدو او خاص کر زموږ صبح خیبر پښتونخوا چې دا د امن او د شانتی صبح او پته نه لګی چې دی باندې د چا نظر و لګی دو چې دی کې د شانت خدا الله نه دا تمزلور لرو چې الله دې زموږ په دې ملک کې امن فضا قائم کړي.
د پاکستانی رسنیو تر مخه د آرمی پبلک سکول جوبل زده کوونکي احمد نواز او د هغه د کورنۍ درو غړو ته د علاج په غرض د برتانیې یا انګلستان ویزې لګیدلې دي. خو د احمد نواز پلار محمد نواز مشال رډیو ته وویل چې دوی ته د حکومت لخوا د ویزو لګیدو یا نه لګیدو هیڅ قسمه خبر نه دی ورکړی شوی. زلان یوسف زئی مشال رډیو پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د شبقدر د یغیبن اوسیدونکو سپینګری خدای خدمتګار جان محمد دورانی وای د پېښور پر سکول پر وسلوال ابرید کې د دول مسی وژل شوی ول. له مشال رادیو سره د خبر پر مهال دورانی وی ک وسلوال دا ژمنه وکړي او دا باور ورکړي چې نور پښتانه نه وژني نو دی به ورته د خپل مسو وژنه وروبخي. د خدای خدمتګار دورانی د سرګدونو په اړه د شانواز ترګزی دا رپورټ ورو.
د یغیبن شو قدر وسیدونکو خدای خدمتگار جان محمد دورانی چې په تورا حجی مشهور دی او د تیر کال د دسمبر د میاشتې په 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول کې دوه وسی چورونه هم وژل شوی. هغه وای د ټولو ماشومان پلورونه به خپل وژل شوی ماشومان دغه وژن کو ته معاف کی کچیرته دغه وژن کی نور پښتانه نه وژنی
ټول ته موږ سوال وکړو چې بای دا روغ اوسی او دا خلکینی دا ویني موږ اسه پښتانه پوجور کیم بخو نو کدا دغه فیصله وشي نو دا سچ شوی دا به تر پښتانه ټول رو بخي خو دوباره نور پښتانه مړ نشي مرخ مرګ دی مرخ روبا خدا شرمېګو چې پښتون لاړو پښتون مړګو
جان محمد دورانی وای چې هر کله ک پښتانه د خدای خدمتګارانو د مشر او د تشدد په ضد کارکون کې د باچا خان خبره منلې و نو نن به پښتانه په داسې حال کې نه وو
دی بکیانه کې نار روان او موږ هغه وخت ماشومان په بټګرام کې دا میټنګ موږ سره ناشتو او هغه موږ ته ډېرې خسته خبرې وکړلې او موږ باندې باری خلک راضي او موږ اتفاقونه خرابې بي اتفاقې راولي لاول موږ خپل کې دښمنۍ دي دا ختمې کوو که کومه دښمنۍ نه ختمې دا نو خیر نه ماته وې زه هم راشم
تو راځي په دې خبره ډېر خپو چې ګینې سیمه کې لوړان دي ټوپک ډېر کمو چې اوس نوې حکومت د استادانو نه هم ټوپک ماران جوړ کړل
چې اوس موږ استاد او سکول ته ماشين وړي او ټوپک وړي نو هغه کشران ماشومان ته تعلیم خو یې او کني واخو بل ماشين اخو نه غین بل ماشين جوړ پکار نه بیا خو غیل یو پوجان دروږي او موږ سره څنګه بار بار ورکی او بس کوته کې ټوپک به راځي خپل به بولولي زګه چې فساد 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 شو فساد پس فساد شو
جان محمد دورانی وای چې هغه نننی وخت ګوري نور ته د بچا خان ډیر خبرې را یاد شي او خفشي چې هغه خبرې ټولې نن رښتیا کیږي
هغه وشو بلکې هغه قوتونه چې هغه وتوي چې دغه موږ دغه تک زو جهاد کو هغه خلکو اومنه لای چې دا شی چې کوم دی د بچا خان بابا خبر رښتیا وکوم مخکې منلې وي او په پردو غمو نمرو او باقي کار بل کوي او منل موږ په روپو کو
او جان محمد دورانی وای کو وسم چرته پښتانه پوی نه شو نو بیا داسې وخت را روان دي چې کوم کور به هم دغه مخالی نشي شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش کله مرونو دغه تاسو د مشال رادیو ته غوږی په بنو کې مش د شمالي وزیرستان په بخنه غواړم بنو کې د شمالي بلوچستان پولیټیکل انتظامی په دفتر کې په قطارونو ولاړ کډوال شکایت کوي چې ضروری اسناد لکه ډومیسایل او شناختی کارت په جوړولو کې ډېر کړاو سره مخامخ دي دوی دا شکایت کوي چې بغیر د پیسو نه هیڅ کار نه کیږي د مشال رادیو خبریال عمر دراز بزید دغه کډوالو سره او مرستیال پولیټیکل جن سره خبرې پر دې موضوع خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی دی
د شمالی وزیرستان بے کور شوی خلک شکایت کوي چې بنو کې پولیټیکل انتظامیه په دفتر کې د ډومیسایل او شناختی کارت لپاره په کاغذونو ډېر ورځې تیرې شي او ټول ورځ ورته په قطارونو کې ولاړ وي بے کور شوی دغه خلک دا تور هم لګوي چې څوک پیسې ورکوي نو کار یې زر خلاص شي بنو کې د پولیټیکل انتظامیه په دفتر کې د شناختی کارت فارم لپاره په انتظار کې ولاړ فاروق وزیر وایي بغیر د پیسو یې څوک هم کار نه کړی
اول غیز نه روشي دلته با المزه پټ مرغلی ناشناختیون شاید ته شاینه شاف یو شناختی و د میجه ملګری اغنه درزراری په یوړ ملکون ته ورغلی چې کیند شمالي وزیرستان د شو ملکون دی هغه 15 سوار په یو وساین مدرنه یوړ نه نه از د استخاد نرته کو ضروری دا یو غته لګول پښه ضروری دی او داسې ول چې میشت د د کمرې ضرورت میشت د کمرې نیول دی میشت د کرایه په شپږ کوي او میشه پوسنه اروړه کړی یو حکومت په دل اول غی ناروشي د زلاله تر مده تیریږي
ګول ریاض دا وړوای ټول ورځ په قطار کې تیر کړی او دفتر نه بهر ملکان او ملایان هم ورته د فارم تصدیق بغیر د پیسو نه کوي
دولته خلق د جامل منځنه مخشه روشي ټول خلق په پیسې باندې چار کو دا مرامره په لینا جمع کړی په 11 بجې نه بعد 4 میشتا چلو کو ایر سره سره پلان شوی لوړ دی پیسې ما یې چکیم دی هغه نه په ټیبل باندې د امر کاغذ به ته جمع کړی وي په یو ډو میسایل 500-600 روپۍ میژنه وخلی ملکون په سل روپۍ نه کامې نه غوړي مولا داس غوړي چې مور دی ته پلاګوي
کلامو چې په دیاړه په دفتر کې موجود د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر نو پختل نو دویوې په محدود عمله باندې د ورځې تر 200 پورې ډومیسایل تیاروي چې د ډیرو مرحلو نه تیریږي او په دفتر کې څوک هم پیسې نشي اخیستلې د پوینا خلک بهر پخپلا یو بل ته د پیسو سفارش کوي چې په غوي هم دوی نظر ساتي
په دومره ټف ټایم کې
دلته کې موږ دا آفس اسټابلیش شو دا کډوال چې کله بهر رالل په دې کې میجورټي خلک داسې وو چې د چا بیخي هغه بیسک ډاکومنټس نه وو جوړ او اوس ورته ضرورت د هغې بغیر د هغې سروایول اوس ګران دی. موږ یو شیډول ایشو کړی دی خپل سیپولیټډ ټایم دی چې بھائی ستا ډومیسایل به په څومره ټایم کې جوړیږي ستا شناختی کارډ به څومره ټایم کې جوړیږي. موږ ډیلی بیسس باندې 700 پورې دا ډاکومنټس موږ ایشو کوو. فار ایگزامپل ډومیسایل باندې زمونږ شپږ دستخطې لګي او دا د درې سیکشنو نه راتلي. زما د آفس په پریمیسس کې خو به انشاءالله څه داسې خبره نه وي. موږ باقاعده دی کې ریټس کړي دي بهر کسان که داسې ته ناست دي دلته نه موږ خپل کسان لیږل دي چې راته کې ته لږ چیک کړه دی پیسې اخلي نه اخلي. اوس که یو سړی په خپله چېرته کې انوالو دی او د هغه پیسې چېرته کې کوی ته ور ورځئ کیمپ آفس نارت وزیرستان نه
دا انتظامیه چارواکو په وینا شمالی وزیرستان عملیاتو نه وړاندې ډیرو کمو خلکو ډومیسایل او شناختی کارډونه جوړول چې اوس بنو او نورو بندوبستی سیمو ته کډه کېدو نه پس ټول نرینه او زنانه د دغه اسنادو اهمیت نه خبر شول او په جوړولو یې لاس پورې کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
کدرمنوندونکو تاسو د مشال اړخ خبرونه ته غوږی په خبر کې د قبایلی چارو دفتر فاټا سکرټری په قبایلی سیمو کې د اوبخور نظام سمولو او د وړو بندونو جوړولو لپاره د 15 ارب روپو په لګښت د یوې پروژې یا پروجیکټ منځوري ورکړی ده. دفتر وایي دا د قبایلی سیمو په تاریخ کې تر ټولو لوی او ځانګړی پروژه ده چې په نتیجه کې به یې په زرګونو اکړ ځمکه د کرنې جوګه شي. تفصیل سراج ظهیر.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا سیکرټریټ ویان محمد عدنان وی چې د خیبر پختونخوا د گورنر سردار مهتاب عباسی په وینا دوی په قبایلی سیمو کې د بخور نظام غوړ جوړولو لپاره د 15 ارب روپو د منصوبې منځوري ورکړې ده چې لوجه به پټول فاټا کې 3,615 اکړ ځمکه د کرجو غشي چې پکې د باجوړ ایجنسی 2,814 د مومندو ایجنسی 240 او د خیبر ایجنسی 1,01 اتیا اکړ ځمکه شامل ده. د نوموړي په وینا چې د دې ترڅنګ به په مومندو ایجنسی کې 15 او په خیبر ایجنسی کې 4 واړه ډیمونه او دا شان به په ټوله فاټا کې 1.5 د بخور بندونه هم جوړولې شي. د قبایلی سیمو مشران او تجزیه کاران د دې منصوبې په اړه دریز لري چې وړاندې وختونو کې هم د غرنګ منصوبې شروع کړې شوې وي خو د بده مرغه هغه سرته نه دی رسیدلې او کچري پرختیا دا منصوبه سرته ورسول شو نو د فاټا اولس به هم په قامی پرمختګ کې غوړ کردار ولوبوي. د لړ کې د باجوړ ایجنسی نه ملک ګلزاده مشال ریډیو ته وي.
باجوړ کې تاسو زه یې ستاسو چې پکې خسته کړه دې موږ جوړیږي وو پکې خېږي خو چې مهنت ته وشي کنه نو پیدا خو به خامخا پیدا څه درس چې دې جوړ شي بس تور شي د پټو ته وخیږي نو دا خو ډېر ښه خبره ده چې ګور دې جوړ کړو مالي جاما وراو چې مثلا دا چې کله کوي ګور دې راشي یو منځوري ورکې بل راشي کاتي یو ګور دې راشي منځوري ورکې بل راشي کاتي.
د خیبر ایجنسی سیاستوال او قامی مشر اسد پریدی مشال ریډیو ته وي کار د چې لکه د تیر حکومتونو په سیر دا منصوبه نیمایي کې پاتې نشي نور سره به د قبایلی اولس یو شمیر مسلې هوارې شي او د پاکستان په اقتصاد کې به پوره پوره ونډه ولري. د زیاته کړه
نو کدا پر اختیار سره دې ته وکړي شي او دې مانیټرینګ سیستم جوړ کړي شي او دا منصوبه چې څنګه د څومره پیسې منظور شي دي او هغه پر اختیار سره ولګيږي او فاټا په کټي کې کرپشن ټول کی نو یقینا چې دې نه خلکو ته ډیره فائدہ ورسیږي. نو کا منصوبه په دې انداز کې کریشی چې نه یوازې دی او بو دینه حل شي بلکې دې سره لږ ډیر بجلی پیدا کړی شي نو دا بنورم مزیدار خبرې او ښه خبره وي او یقینا چې دې ته توجه کول ضروری دي.
کله چې مشال ریډیو د قبایلی چارو ته ځیه کار مهم وزیر نه پدی اړو پختل نو دا هغه وینا وا
اعلان تر حدا خو د غیر د قبایلی سیمو د ولس لپاره د ځانګړو لپاره په کاروم دغه سي دي او کوم دغه خلک دغه سي کوي او ټول مسلې چې کوم په فاټا کنن سره روان دي کله دغه مخکنه توجه شوی نو دغه رنگ صورت حال سره به سیمه نه مخ شه خو متاسفانه دغه اعلانونه مونږ بار بار اوریدلی دي تر اوسه مونږ د ګومل ځام دین دی کورم څنګه دیم په والی سره د 150 کالو پرتی منصوبې دي چې الله عملی شوی نه دي. زما خپل دا خیال دی چې دا څه توقع مونږ حکومتونو نه لرو نه زه وایم چې 15 ارب نه چې 20 ارب روپۍ هم وکی په دې خاور او په ځمکه په دې ول 16 کې نو هم ډیره زیاته ګټه مخ ته راتلی شي.
د دې مشرانو په وینا چې قبایلی سیمو یو شمیر نور داسې هم ترقیاتی منصوبې دي چې یوازې په کاغذونو کې وجود لري نو په کار دي چې حکومت هغه ته هم خصوصي پاملرنه ورکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کله مړو کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. قدرمن اوریدونکو وخت شبې دی د ماسپخین یوانی مباجه او شاین بونیری هم را سره په سټوډیو کې ناست دي. له هغه نه د خبرونو لنډی سفر
ستړمشه د یو مهم خبرونه. پښتونخوا ولسی تحریک وایي د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې بدلول به پښتونخوا او بلوچستان ته ډېر زیان ورسوي. که څه هم د پاکستان حکومت انکار کوي چې ګواکې یاد لارې بدل کړي یې د بدلولو اراده لري، خو د پښتونخوا او بلوچستان ملت پال مشران او سوداګران په دې قانع نه دي. د افغانستان ملي پوځي اکیډمۍ شپږ سرتیري د روزنې لپاره پاکستان ته تللي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت لخوا مشال لیډیو ته پستول شوی بیان کې ویل شوی سرتیري تیر ورځ اسلام آباد ته رسیدلي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د چین منځګړیتوب وروسته وړاندیز ومني او سمدستي د جوړجاړي خبرې پیل کړي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي افغان ملي امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د ساتنې توان لري. دا خبره نوموړي تیر مازیګر په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په سندو کې خبریالانو ته وکړه. د ناټو مشر ینز ستولتنبرګ وایي ائتلاف سلا شوی چې سمدستي په ختیځ اروپا کې شپږ پوځي اډې جوړ کړي او په یوکرین کې د روسیې د تیری په غبرګون د 15,000 سرتیرو یو مخکخ ځواک تیار کړي. راپور نوای لوړپوړي امریکایي او ایرانی ډیپلوماټان با سبا د جرمني په میونخ کې د ټیمي پروګرام محدودولو په بدل کې پر هغه هیواد د بندیزونو نرمولو په لړ کې تړون ته د رسیدو په اړه خبرې وکړي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د یوکرين سولې نوې پلان وړاندې کړي او افغان ولسمشر اشرف غني د میونخ په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی.
شاهین بنری او چې د خبرونو لړنی زیاته ستو وړاندې کول او اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د مقامی ورسپانو یو سو اداري لست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې کله شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات ضرب عذب شروع شو هغه وخت یو خیال و چې ترهګر به د دې جواب ضرور ورکوي او دوی به ټول ملک کې پوځي استخباراتي سرکاري او غیر سرکاري مهم ودانۍ عبادت خانې او نور ځایونه په نخښه کوي، خو د حکومت کوټلې منصوبه بندۍ او د پوځ او استخباراتي ادارو د چټک ګامونو په وجه داسې ونه شوه او کوم مسلوال چې د مخکې نه خارونو ته رسیدلي وو هغوی هم ونیول شو. ادارې وایي چې د دې سره سره د پیښور او شکارپور پرنګ ځینې خارونو کې بدې پیخې هم مخې ته راغلي کوم چې ټول کام خفه کړي هم دي. خو بل خوا د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نصر علي خان په قومي اسمبلی کې خپل خطاب کې ویلي دي چې د ترهګرۍ په خاتمه کې د هفتو او میاشتو په ځای کلونه هم لګي دي شي او دې لړکی ټول کام او ادارو له په شریک کار کول دي. اداریا اخر کې د وزیر داخله دخلي لیکي چې استخباراتي اداري رینجرز او نورې وفاقي سکیورټي اداري صوبو کې د وزیر اعلی تهدی او دغه لړکی که د وفاق نه د نور څه ضرورت وي نو هغه به هم ورکولې شي. نو داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې ټول سیاسي ګوندونه د ترخګرې په معاملې سیاست پریږدي او خپل توجه د اکشن پلان کامیابۍ ته راواړوي چې ملک د ترخګرو نه خلاص شي. همداشان ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي یقینا چې پاکستان د سمو دی راستې د سختې ترخګرې ښکار دی. نو په داسې صورتحال کې د حکومت لخوا وخت په وخت بیانونه راځي چې د ترخګرې د خاتمه لپاره پوره پوره کوششونه کوي. د ادارې په وینا چې د ترهګرو خاتمه ساسان کار نه دی ځکه چې ترهګرو ته نه یوازې د بهر ملکونو نه بلکې د پاکستان دننه ورته هم فنډونه ورکول کیږي. ادارې وایي چې دا مشکله هم نه ده چې ترهګر په ګوته نکړي شي، خو مشکل دا دی چې په دوی لاس اچول ګران کار دی. نو که حکومت چری سنجیده وي نو په کار ده چې د ترهګرو ډلو فیصله کوونکي او مشرانو باندې لاسونه واچول شي، نو هله به ممکن شي چې لدې خاورې د ترهګرۍ او انتها پسندی د جلد نه خاتمه شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
زمونږ اوردمو د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورسپانه په پاکستان کې د سخت دریځي او د المان غږ او ویب پاڼې پر افغانستان کې پر عدلي نظام مقالې خپرې کړې دي. تفصیل پامیر ساحل لکوي. په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیق علی کی دا پوښتنه چې آیا پاکستان د یو اسلامي هیواد په توګه جوړ شوی او آیا دا هیواد د سخت دریځې لوري ته روان دی او کنه د ډیرو لپاره د دلچسپۍ وړ موضوع ده. نوموړي لیکي د لیکوالې عائشه جلال نوی کتاب هم له یادې پوښتنې سره تړلی دی او پکې ویل شوی چې پاکستان د یو مذهبي هیواد په توګه نه جوړ شوی او نه به دا هیواد سخت دریځه شي. عائشه جلال په خپل کتاب کې د پاکستان جوړونکي محمد علی جناح حواله ورکوي چې هغه غوښتل پاکستان یو سیکولر هیواد وي. عائشه جلال په خپل کتاب کې دې نتیجې ته رسیدلې چې په پاکستان کې ډېر خلک داسې دي چې هیواد به د سخت دریځې لوري ته پرینګ دي او دا دریځ د پاکستانیانو په موسیقي، هنر او ادب کې جوت دی. ډاکټر عائشه صدیقه د عائشه جلال له کتاب سره اختلاف کوي او وایي هغه موسیقي چې په پاکستان کې د کوک سټوډیو جوړوي د عام ولس د ټولنې او ژوند عکاسي ځکه نه کوي چې ولس په بیل چاپیریال او حالت کې اوسي. د مثال په توګه په سند کې د عابدې پروین، آلن فقیر او شیخ حیاز په څیر هنرمندان او ادیبان تیر شوي او یا موجود دي، خو په سند کې د سخت دریځۍ حقیقت او هلته د مدرسو له جال سترګې نشي پټېدای. د هماغه سند په شکارپور کې د اهل تشیع پر جمعات په برید کې ګڼ کسان ووژل شول. ډاکټر صدیقه د پاکستان یو ادیب نسیم حجازي د ناولونو مثال ورکوي او وایي موړی په خپلو ناولونو کې تاریخ په داسې ډول بیان کړی چې ورسره د خلکو فکر او نظر بدلیږي. حجازی په خپلو داستانونو کې د یهودانو، عیسویانو او هندوانو پر وړاندې د ځواکمنو مسلمانانو جنگیالیو ذکر کوي. ډاکټر عائشه صدیقه زیاتوي په پاکستان کې له کلونو راهیسې د سخت دریځه فکر تخم کرل شوی او تاوتریخوالی یې هغه فصل دی چې اوس یې ټولنه ریبي. په بل معنا د کلونو سخت دریځه فکر اوس په تاوتریخوالی، تشدد او وژنو بدل شوی دی. المان غږ وپاڼې د افغانستان د عدلي نظام په اړه یوه شننه خپره کړې ده او پکې د افغانستان د قانون او د حکومتدارۍ چارو له پوهې بلقیس احمدي سره خبرې کړې دي. بلقیس احمدي وایي امنیت په هر ټولنه کې بنیادی حیثیت لري. ښه امنیت د خلکو حقونه باوري کوي او حکومت ته دا واک او وړتیا ورکوي چې د هغو حقونو ساتنه وکړي، خو په افغانستان کې امنیتي حالات ډېر خراب دي. د دې ډېر لاملونه دي، لکه د دولت نظام کمزوری دی، بهرنی جنگی ځواکونه تروتلی دي، گاونډي هیوادونه یې په چارو کې لاسوهنه کوي او وسلوالې ډلې هڅوي چې په افغانستان کې وجنګيږي. بلقیس احمدي المانغغ و پانی ته ویلي د نامنې لکبل د افغان ولس د ژوند هر برخه اغیزمنه شوی چې په کې عدالت ته لاسرسی هم شامل دی. د نامنې لکبل په افغانستان کې د قانون واکمنی هم نشي عملي کېدای. د نوموړي په خبره ډیری افغانان نشي کولای چې د هیواد رسمي عدلي او قضایي نظام ته لاسرسی ولري چې خپل لانجې او مسالې په کې هوارې کړي. ډیری افغانان له رسمي عدلي نظامه ناخبره هم دي، ځکه چې هلته شاوخوا نیمه پیړۍ بې ثباتي وه او جنګونه شوي چې له کبله یې نه یوازې ادارې ړنګې شوې، بلکې د خلکو پر پاتې یا بیا جوړو شویو ځینو ادارو باور هم نشته. همدا وجه ده چې افغانان هڅه کوي چې د خپلو ټولنیزو او شخصي مسئلو او د لانجو د هواري لپاره متبادل عدلي او قضایي نظام ته مخه کړي. بلقیس احمدي وایي کله چې افغانان رسمي عدلي نظام ته نشي رسیدای نو هڅه کوي چې خپلې لانجې د منځګړو او دودیزو جرګو په ذریعه په هغو خلکو هوارې کړي چې دوی ورباندې باور لري. په دودیز ډول د لانجو هواري نظام ځکه هم ستونزې لري چې پکې پر انصاف ولاړې رڼې او له انسانیت سره تړلې فیصلې کمې کیږي. اکثر دودیز جرګې په فساد کې هم ککړې وي او وجه یې دا ده چې د هغو جرګو د محاسبې څوک نه وي. بلقیس احمدي المانغغ و پانی ته په خپل مرکه کې ویلي نړیواله ټولنه باید دا فکر ختم کړي چې افغانان له خپل دودیز عدلي او قضایي نظام سره چلیدای شي. نوموړي زیاتوي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د رسمي عدلي نظام د پیاوړیتوب او د قانون واکمنۍ په عملي کولو کې مرسته وکړي. که داسې ونه شي نو د افغانستان د عدلي او قانوني نظام ناکامي به د نړیوالې ټولنې ناکامي هم وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
قدمان اوردونکو د افغانستان سولې عالی شورا د هغه هیواد په جګړه کې لخکېلو دواړو خواوو نه غوښتنه کړې چې د چین وروستۍ وړاندیز ومني او زر تر زره د سولې خبرې ترې پیل کړي. د سولې عالی شورا ویان مولوي شهزاده شاهد بیګا مشال اړتیا ویل په افغانستان او سیمه کې شرایط ډېر حساس دي. احمد تاکل نور تفصیل سره.
د افغانستان د سولې عالی شورا پر حکومت او وسلوالو مخالفینو غږ کوي چې د پیکینګ د منځګړتوب وروستي وړاندیز ته غاړه کیږدي او سمدستي په خپلو کې د سولې خبرې پیل کړي. د سولې عالی شورا د سولې د خبرو د چټکېدو غوښتنه په داسې وخت کې کوي چې د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي. ویل کیږي چې د طالبانو ځینې قومندانان له داعش سره چې د طالبانو دښمنه ډله بلل کیږي یو ځای شوي دي. د سولې د عالی شورا ویان مولوی شهزاده شاهد وویل په افغانستان او سیمه کې شرایط حساس شوی او دواړه لوري د هیواد د بقا لپاره باید سمدستي سوله وکړي.
امادګي چین خودلې د سیمه کې لوی ملک دی او غیر متنازع ملک دی. تقریبا د سیمه هیوادونو هم د ضرورت حس کړی دی. زمنګا دولت لا او زمنګا مخالفین لا خصوصا د طالبانو مشرانو ته پکار دي چې د خپل ملت او د خپل ملک د بقا لپاره او د خپل ولسونو د عزت او د حیثیت لپاره د جنگ په ځای باندې مذاکراتو ته آمادګي وخی.
د چین حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتووالی لري. ځینې کتونکي په دې باور دي چې که طالبان اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینني نو ښایي د داعش ډلې لخوا چې د چټک پرمختګ په حال کې ده له منځه ولاړ شي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه پر خپل شرط چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتل دي ټینګار کړی. د سولې د عالي شورا ویاند وایي چې د وسلوالو طالبانو د مشروع غوښتنو په اړه د سولې د خبرو په ترڅ کې بحث کېدای شي. شهزاده شاهد د جګړې د دوام په صورت کې د هر راز ناوړه عواقبو په اړه هم خبرداری ورکړ. طالبانو د پیکنګ منځګړتوب ظاهرا رد کړی خو راپورونه وایي چې د ډلې څه وخت مخکې خپل یو پلاوی چین ته استولای وو.
کدمر اوردونکو تاسو د مشال اړې خبرونه ته غوږی. د جنوبی وزیرستان په بیلابیلو برخو کې د بوټو نهالولو په سرلې مهم پیل شوه دي. نور تفصيل د سیمینا د سیلاب مسعود پر رپورټ کې و.
د سولی وزیرستان په ستر پوند غولی وانه او سره په لرو برو ریار او ریاض سیمو کې د موسمه بار شجر کارای درې کالی نه منسوبې درې میاشتې نه مهم لاګیا شوې ده چې د کوم په دوران شبا کا بالیون تا درې لاکا پیزا او یا زرا ونه بوټي ور وشل کارل کېږي. د سیمه کا بالیون د دغه مهم نه صحیح لاري د کابلیانو د لوري نه د زنګلونو د کمیټه یو نمائنده نیک محمد وزیر ویای
حافظ
اللہ وزیر جاتوی چداغا سلسلہ دی جاری و سات تلاشی موجود دے زنگلونو دے مکمے ڈویژنل افیسر عبدالغنی مشال ریڈیو تا پداغا بارکش پدا رنگ و جاگ دم نمائندگون دا ذمہ وار محکمے چرواکی دے ون بوٹی رکھوی کرل غورل دغا ون بوٹی پہ فائدے راوستل بیا دمش پلا ذمہ واری دا. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
کدما اوریدونکو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د کامی اکشن پلان په نوم د تګلاري درې نقطې سیلولې دي. تاسو به واورئ چې آیا د مرګ سزاګانو په عملي کولو د سخت دریځۍ او ناامنۍ پیښو مخنیوي ممکن دی او کنه. همداراز تر بندیز لاندې د تنظیمونو په نورو نومونو د فعالیتونو مخنیوي څنګه کېدی شي او حکومت ته څه پکار دی؟ خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي. په پاکستان کې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان نکات څومره موثر دي؟ آیا د مرګ پر سزاګانو عمل کول به د سخت دریځۍ مخنیوي شونه کړی او کنه؟ په پاکستان کې د سخت دریځۍ د نظریې او فکر ختمولو لپاره څه کول پکار دي او دا کار باید څوک وکړي؟ په پاکستان کې تربندیز لاندې تنظیمونه ولې فعالیت کوي؟ تربندیز لاندې تنظیمونو په نورو نمونه د هلو ځلو مخنیوي څنګه کیدای شي؟ دا او نور پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې د قانوني او سیاسي چارو له پوهانو سره سیړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت په تیرو څوخ پرونه کې مدرته په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم د نوې تګلارې ځنې برخې وڅېړلې. په دې لړ کې تاسو واوریدل چې آیا د فوجي عدالتونو جوړول به د نامنۍ مخنیوی وکړی شي او کنه. په بل خبرونه کې به د قانوني او دفاعي چارو پوهانو له خولې واوریدل چې په پاکستان کې د فوجي عدالتونو د جوړولو پر ځای د وسنی ملکی عدالتي نظام اصلاحات او د ترهګرۍ پر ضد د جوړو عدالتونو کارول زیات مهم کار وو. د جمهوریت د تیرې اونۍ په خبرونه کې تاسو واوریدل چې د قومي اکشن پلان دا نقطه چې رسنۍ باید د وسلوالو او سختدري جوړلو د فکر تشهیر ونه کړي، که څه هم یو مهم اقدام دی، خو خبریالان اندېښنه څرګندوي چې ښایي له دې کار سره حکومت پر رسنیو بندیزونه ولګوي او دا چې ښایي له دې کار سره د خبریالانو ژوند ته ګواښونه زیات شي. په پېښور کې پر سکول د تیر کال تر برید وروسته د پاکستان حکومت او زیاتره سیاسي ګوندونو د ترهګرۍ پر ضد نوې تګلار جوړه کړه چې ورته یې د قومي اکشن پلان نوم ورکړ. د دې پلان درې نقطې نن موږ له پوهانو سره څېړلې دي. لومړۍ نقطه دا ده چې پاکستان به هغه کسان په دار ځړوي چې عدالتونو ورته د نامنۍ په تور د مرګ سزاګانې اورولې دي. دویمه دا چې د پاکستان حکومت هوډ ښودلی چې په هیواد کې به هیڅ وسلوالې ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي، او وروستۍ دا چې حکومت به تر بندیز لاندې تنظیمونو په نورو نومونو د فعالیتونو مخنیوی کوي. دا درې نقطې څومره مؤثرې دي او آیا حکومت به د دې له عملي کولو سره د سختدریزۍ او نامنۍ په مخنیوي کې بریالی شي او کنه. په پاکستان کې چې د پېښور پر سکول تر برید وروسته د مرګ په سزا محکومو ځینو کسانو ته پانسیانې ورکړل شوې، نو د بشري حقونو بېلابېلو تنظیمونو پر دې کار د اندېښنو څرګندونه وکړه. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستان غږ وکړ چې د مرګ پر سزاګانو دې عمل ودروي. په پېښور کې د قانوني چارو پوه قاضي انور وایي په پاکستان کې د مرګ سزاګانو اورولو قانون له پخوا راهیسې موجود وو، خو دې قانون ګټه نه درسولې ځکه چې هغه جرمونه چې د مرګ سزا پکې اورول کېږي اوس هم روان دي.
پاکستان کې دا سزا خو پخوا نه ده چې پانسی کې سزا موت ورکړي، خلک یې پانسی کوي هم دي.
پېښور کې د قانون چارو بل پوه او سیاستوال شهاب الدین خټک وایي د مرګ سزا قانون خو موجود وو، خو اصلي پوښتنه دا ده چې له 2008 زیږیز کال راهیسې د مرګ سزاګانو پر عملي کولو بندیز ولې لګول شوی وو.
دا خو د پخوا راسې ده، د حکومت پاکستان په بنیادي قوانینو کې شامل ده چې کله د پانسۍ سزا ملاوي نو هغه خو به ملاوي او که هغه اخري حد ته ورسي او د هغه رحمتي نه مخارج شي نو اروبرو هغه سزا خو به هغه سړي ته ملاوي چې هغه مړی کړی وي، که هغه نورو جرمونو کې ملوث شي. سوال خو دا پیدا کېږي چې دا سزا بند شوي ولې وه؟ په دغې باندې سوچ کول پکار دي. په ملک کې یو قانون موجود وي او هغه سسپینډ کړی شي یا معطل کړی شي.
په هم پېښور کې بشری حقوقو او سیاسي فعال سنا اعجاز وایي دا د بخښنې نړیوال سازمان له دې خبرې سره موافقه ده چې د مرګ سزاګانو عملي کول د سختدریزې مخنیوي نه کوي. د دې په خبره کې سختدریز او مجرمانو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شي، نو بیلابیل سختدریز سازمانونه د مجرم پانسۍ ته د شهادت نوم ورکوي او له دې کار سره د هغوی فکر پیاوړی کیږي.
دا یو اعتراض په دې خبره باندې زه سره بدی باندې دا کیږم چې که د دې پانسۍ کیږي نو ټیک شو یو څو باندې دغه شي خو نن خیال چې د سره غي سم نه تصویر ملي دغه نور شانته د دې ګوره چې دا هغه چې څنګه ګلوریفای کوي چې خپل وار او دغه خپل خلکو ته یاغه چې کوم برین واش کوي کوم ماشومان یا کوم ځوانان نو هغه ته خود لګي چې هغه نور هغه سيزونه ګلوریفای شي هغه ته چې ګوره دا د دې لارې کې دي شهادت حاصل کا ممتاز قادری داغه ګلوریفیکیشن کو تاسو کته چې لکه وکیلانو غو تامین نه ټول چاته تاسو ګوري دلته چې بعض سیاسي خلک د دې سیزنو په حق کې تقریر نه کوي یا زمونږ میډیا کې واخلې زمونږ میډیا هم ډېر اهم رول لري چې کله په میډیا باندې داسې قسمه ثابته شوې ده چې دې تعلق سره هغه تنظیمونه سره دي او هغه با آنلاین ایز ا انالیست او سل داغي با انالیسس باندې خپل سیزنو پروف کول چې او دا شی ټیک دی دا غلط دی څنګه چې مولانا عبدالعزیز هغه خپل کې یا نور داسې کسان هغه خپل کې نو بیا موږ دا هم شي ایکسپیکټ کولای چې یو صرف پانسۍ سره
تاریخی ریخی لري
ذاتی خیال زمانداری چې د پانسۍ سزا سره داسې ختمېدو والا خو نه وي کی دې چې لږ شانتي یې راتره او تر هغه وروسته پیدا شي خو د ختمېدو کیسه دې سره نه شروع کیږي. زما خیال چې دا سیزنه چې کوم دي د ضیاء الحق له دور نه سره واخلي مونږه نو دا هغه وخت دا دونه دنه شوي دي چې دا هغه یو مولانا صاحب خبره چې دا سیزنه مونږه په خلکو کې انجکټ کړي دي او دا نظریه دا چې یو څومره شي نو سم ډېر پراتی دي دا سیس چې کوم دې ریټ کاس ختمول دي.
شهاب الدین خټک له سنایجا سره موافق دی او وایي ترهګری او سغدریزی ډېر پیچلي موضوعات دي. دا په خبره په تاریخ کې د پاکستان ریاست سغدریزی په خپل ګټه کارول دي او دا چې دې ته باید په نړیوال تناظر کې هم ولیدل شي.
دا خو یو ډېر پیچیده مسله ده او مونږ بګورو چې د دې مسلې بنیادونه دي هغه ډېر ژور او ډېر زاړه دي. یعنی یو وخت دا شو چې مونږ د ریاست په غیر ملکی سامراجي قوتونو دلته مونږ مضبوط کړیو او افغانستان کې ډېر لوی جګړه شوې وه او په دغه وخت کې بیا مونږ د مختلف ملکونو خلک دلته راغلي وو او هغه میشته شوي وو. زما خپل خیال دا ده چې اوس هم چې کم په دنیا کې دا تصویر تاسو ګورئ چې کوشش کېږي لګیا ده چې چین مخکې رانشي، داسې رشیا چې دا هغه په خپل ځای اشاره کړی شي او د دې نه علاوه په شام کې تاسو ګورئ چې ډېر لویه جګړه روانه ده. داسې په عراق کی دا رنگ په فلسطین کې پرابلم ده، یوکرین کې پرابلم ده، نو زمونږ په خاوره کې کومې لوبې روانې دي نو دې کې د 500,000 واپس یعنی په خپل ځای بهانول کې کوم ده. صرف دا یو کوشش ده دی سره یعنی دا هیڅ قسم څه مسله نه سیل کېده.
پښتنه دا چې په پاکستان کې د سغدري ځ فکر موجودګي وجوهات څه دي؟ د سیاسي چارو پوها او فعال سنا اجاز وای اول خو په پاکستان کې تعلیمي نصاب له جنگي او منفي خبرو ډک دی او دا خبره ماشومانو ته خودل کیږي.
یو خو کدا سو زمونږ نصاب واخلي غټول د ترهګری ذهنیت جهادي ذهنیت چې کوم نیگیټیو سیزنو طرف ته وړي اغه راغی نه ډاک پروت دی. تاسو زمونږ د نصاب د اردو کتاب د وون کلاس اردو کتاب په لنی چې کوم د پروز سبجیکټ دی مضمون دی اغه د غازی الهندین شهید په نوم دی. اغه سړی چې کوم بلاسمس خبرې کولو والا یو سړی چې کوم دی مکړو نو اغه نه یو هیرو پېښ کړی دی چې تاسو دا سړی نه اته جوړوي په کتابونو کې نصاب کې نو کله هم اغه کام اغه ماشو چې کوم ده
په پاکستان کې د سغدریز فکر بل عمل دا دی چې په هغه هیواد کې سغدریز تنظیمونه د خرړیو په څیر ټوکېدلې دي. په بل معنا په پاکستان کې د سغدریز تنظیمونو یو فصل تیار کړل شوی دی چې پر ضد یې باید داسې عملیات وشي چې ولس ترې پوره خبر وساتل شي.
بله دویمه امپورټنټ خبره هغه دا ده چې دې وخت کې مشهور ګروپ شوی دی بین کړی شوی تنظیمونو د هغې روکتان لپاره صرف فرانسیان نه دي بلکه یو داسې کلیئر کټ آپریشن پکار دی چې کوم سره دا سیزونه مخې ته راشي او عوامو ته دې وښودل شي چې دا خلک دي د دې کارنامې دي دا غلط کارونه کړي دي او دا په دې وجه باندې دا بین دي.
سنا اجاز وایي په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ډېره وسله پرته ده او حکومت یې هیڅ ریکارډ نه لري. دا هم د وسله والی یو مهم وجه ده.
څونه چې موږ په خیبر پښتونخوا یا په قبایلي سیمو کې پرتا دا زما خیال چې دا وی سر ریکارډ څه دغه نشته. هر سړی سره په کورونو کې الته خو ډېره عام ده جسمنې هم دي خو تهګري چې کوم دا یو غټ دغه سړي طرف نه جوړیږي هغه کې څونه انویسټمنټ کیږي هر کال څونه اصل راځي هغه سر ریکارډ نشته.
په پاکستان کې حکومت یو شمېر تنظیمونه تر بندیز لاندې راوستي دي او د قومي اکشن پلان په ذریعه هوډ خودل دي چې هیڅ وسله والی ډلې ته به د فعالیت اجازه نه ورکوي. پر دې سربېره بیلابیل تنظیمونه او د سغدریزو سازمانونو غړي او مشران له بیلابیلو لارو په خپل فعالیت کې بریالي کیږي. آیا د دې وجه د قانون کمزوري یا په عدالتي نظام کې خلا ده او کنه انتظامی یعنی حکومت او بیوروکراسي د هغوی په مخنیوي کې پاتې راغلي؟ د قانون چارو پوه شهاب الدین خټک وایي قوانین موجود دي خو ستونزه دا ده چې په پاکستان کې د سغدریزو تنظیمونو یو پخوانی کلتور موجود دی نو د دې فرهنګ ختمېدو ته به وخت پکار وي.
د شتګردي خلاف چې کوم قوانین دی جوړ کړی هغه کې هم یو قانون دا موجود ده چې حکومت کله یو تنظیم متعلق دا وایي چې دا مونږ بین کړو کله دم وکړو او دا پروسکرایب ارګنایزیشن دی ته وایي کنه څوک هغه سره تعلق خاص پاتی هغه د خو سزا ورکول کیږي خو دا کلتور دلته پیدا کول چې کوم دا به هم ته مخلي لکه چې زموږ په ملک کې ما وحشي خبرو سره شي مونږ په خطر زموږ ریاست کې ده ډیره مودا دا تنظیمونه په خطر جوړ شوی دي.
د قانوني چارو بل پو قاضي انور وايي قانون خو په کتاب کې وي په خپل ځان نشي عملي کولای نو دا کار ټول د انتظامی دی.
دا شیو تنظیم مشته دا شیو طویه وایستا دا شیو جنگ وایستا دا خو یو نه دی او اکثرا اغیزه ویپن بی آرتیکلز قانون خو چې دی نه څه شی نه وي قانون خو څوک نافذ کوي انتظامیه نافذ کی قانون کو چدن کتابونو کی بھی قانون پخپل خدان نش نافذ کولے قانون نفاذ کو انتظامیه تے انتظامیه کرنے کی استو کی پٹ کی پٹ
سنا اجاز وے پر تنظیمونو بندیز لگول ہیس گٹن لڑی زکہ چدا تنظیمونو بیا ہم پخکارا مظاہرے کوی جلسو تے جیو رسنے ورتا پورا وقت ور کوی او پاڑے خبرون او رپورٹون خبروی ندی پ خبر پ پاکستان کی آزادی پال او ڈیموکریٹ گوندونه یا ڈلے فعالیت نش کولے خطر بندیز لاندې ډلې یې کولای شي
بندیز لګول سرخومات نه لګی چې دا دونه فائدہ مند دي ځکه چې اوس پورې سونه چې بند کړی شوی تنظیمونه دي یا بین تنظیمونه دي نو هغه کې مسلسل کتا څه چې ته ایز ایز اکټیویست بدته وایم چې زمونږ کله پروټیسټ نه دا انټلیکچوال سیتا څه ورته وایي یا لیبرلز ورته وایي نو زمونږ په پروټیسټ کې هارډلی یو پینل لشل چې ډېر زور کې مسل کسان ته ورسی دي نه ځاتې نه خوري هغه کې به زیاتره سټوډنټس راشي خو کله چې داسې تنظیمونو پروټیسټ ما په خپل سر ګلیدلې تېره میاشت کې مسلسل سیسونه دغه پروټیسټ شوي دي د بین تنظیمونو په پروټیسټ کې دونه خلک چې د هغې تعداد نه وي هغوی له بیا کوریج مر کړی کېږي بل د ټول نه مهمه خبره چې په 1 جنوري په اسلام آباد کې پریس کلب مخې ته داسې قسم غټې غټ پروټیسټ کېږي نو ماته نه لګي چې دا بین تنظیمونه دي ځکه چې بین تنظیم خو هغوی چې کوم آزادانه دغه نشي کولی اکټیویټیز نه کولی شي زمونږ المیا دا را چې زمونږ په ملک کې چې کوم لیبرل سیاسي ګوندونه دي که داسې خلک دي نو هغوی آزادانه پروټیسټ یا داسې سیزونه نشي کولی هغوی ته خطري خو بین تنظیمونه کولی عام کولی شي او ښه غټ تعداد کې کولی شي ښه میډیا کوریج ورته ملاوېږي د هغوی د سوشل میډیا کوریج هم ښه غټي او داغي چې کوم مین سټریم میډیا راغوم هم کوریج کوي
د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک زیاتوي پر قوانینو د عمل کولو لپاره د انتظامی مرسته ډېر ضروری وي
باندې مندر او کوم ځای دا وی د پاره انتظامی قانون انتهایی ضروری دی او بیا د بل سیستم کې شرط چې په واري باندې په هغه ملي اکثر نو زموږ دا یعنی دا اوس په خبر واچې چې څنګه د لګاوی نه پس هو یعنی مرضی یا پښ په هو یا نو هو نو ستاسو دی او دا هو به وخت چې دی
د قانوني چارو پوه قاضي انور زیاتوي انتظامیه تر بندیز لاندې د تنظیمونو فعالیتونه د استخباراتي ادارو په ذریعه معلومولی شي
ویږي نو ماغه خلک جوړی دي سم پته ده چې تا تنظیم چې کوم کاغذ هم شو یا کوم باندې پابندي رپېده دي چې څوک دي د دې خاص کوم کسان دي نو هغه بیا د دې انټیلیجنس ادارې دي وګوري چې چای کبر تنظیم جوړی نو ما خاصه خو ماغه دي ابل تنظیم کې باغه مقصد پوره شي نو بیا دا خو د حکومت په کار دي انتظامی چې کوم ادارې دي څه ته وي انټیلیجنس ایجنسیانه اړید معلوماتو کې کړه
آیا د پاکستان دانشورانو په هاند سغدریزي د مخنیوي لپاره څه کولای شي او کنه د سیاسي چارو په هوا او فعال سنا اجازه وای دا نه غنی چې دا کار د پوهانو اکاډمیکانو یا دانشورانو دی ځکه چې هغوی په کم شمیر کې دي نو موږ زیاتوي دا د ریاست یا دولت ځمواري ده چې ماشومان ته په نصاب کې لوړوکټو بد اوخی چې انسان او انسانیت تر ټولو مهم او مقدم دی
انټلیکچوال سکم دی یا داسې خلک چې کوم داسې د امن نه دکیا ادم تشدد باندې یقین لري اگر زمونږ پرې معاشره کې فل حال خو ډیر زیات کم دی تر د شپاره سم پورې خو هر هغه ماشوم چې هغه مسلسل هغه نصاب بوتي په کم کې د نور ملکونو او د نغه ادرایزیشن اف ادر کنټریز ان ادرایزیشن اف ادر ریلیجنز دا هغه هر هغه ریلیجنز نسی کیږي چې کوم زمونږ نه بدل دی او ډایورسټی او د رغې د کوم مختلفیت چې دا غي خلاف نفرت پیدا کیږي موږ نه د خیال کې دا وپی جاتو رسی ټول نه مهم کار دی وخت کې دی کې د ریاست جوړي وي چې ریاست غواړي چې زمونږ نصاب کې مثبت سیزن راشي زمونږ په نصاب کې یو داسې پلورلیستیک سیزن راشي چې انسان اکسپټ کوي چې ماشوم د وړوکوالي نه مسلسل دا خبره وي چې انسان زیات مهم دی انسان دا ژوند دا غکړو د هغه زیات ضروری د انسان لپاره چې کله تاسو ماسته خبره رسوي کله د عوام ته پبلک ته خبره رسوي او د میډیا په ذریعه رسوي او د ریاست په ذریعه او د تعلیم په ذریعه د نصاب په ذریعه رسوي چې کله هغه سیزونه اور رسوي د نظام خیال کې بیا به دا بدلون ډېر واضح راځي خو د 1500 کسانو انټلیکچوالز نه به یو سپیسیفیک یو کمیونټي خو جوړ شي مسلسل مکمل شي تاسو نه ملاوي
اوریدونکو د جمهوریت پرانی خبرونه کې مو د پوهان لخلي واوریدل چې د قامي اکشن پلان د نکات تر مخه د ناامنۍ په پیښو کې ککړو کسانو ته د مرګ له سزاګانو ورکولو سره سغدریزي نشي ختمېدای ځکه چې سغدریزي په پاکستان کې تاریخي ریښې لري او د دې لپاره د سغدریزي فکر باید له نصاب او ټولنې ختم کړل شي تاسو دا هم واوریدل چې پر تنظیمونو د بندیزونو عملي کولو لپاره باید استخباراتي ادارې او انتظامیه یو ځای کار وکړي دا ونننۍ خبرونه بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه
جمهوریت
نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.